د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د مازدیګر څلور بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کوم.
امروز هرات باستان پیام احیای مجدد، پیام امید، پیام اطمینان به افغانستان و منطقه میدن.
د ټاپی د ګاز نلیکې د رغونې چارې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر په ګډون په لرغونی هرات کې نن پرانستل شو. قدر بن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع راپورونه لرو. همدارز وابهوري چې د سولې عالی شورا وایي په کابل کې د سولې د روانې غونډې بحثونه به له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پر څرنګوالي متمرکز وي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د ټاپی پروژې د افغانستان د برخې کار نن رسمان پرانستل سو. د سولې عالی شوراوی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې به د سولې یو جامع طرحه وړاندې کړي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې د غوطه سیمې د بحران حل ته رایه ورکړي. د ټاپی پروژې د افغانستان د برخې کار نن رسمن پرانستل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماپښین په دې مناسبت په هرات کې جوړ سو مراسمو ته وویل دغه پروژه به د افغانانو ژوند ته سوکالي راولي.
تاثیر از پروګرام بر زندگی ما چیست؟
زموږ پر ژوند دغه پروګرام تاثیر څه دی؟ خویندو ورونو، دا پروژه په سادهګۍ سره زموږ د خلکو دسترخوان بدلوي. هدف مو دا دی چې خلک مو سوکاله وي او آرام ژوند ولري. دغه پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو عوایدو سبب کیږي. برېښنا، ګاز، کار او ژوند راولي.
په هرات کې په دغو مراسمو کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او په بهرنیو چارو کې د هندوستان د دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون کړی وو. د ټاپی د ګازو نلیکه 1844 کیلومتره ده چې 215 کیلومتره یې په افغانستان کې له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې به د سولې یو جامع طرحه وړاندې کړي. د دې شورا یو غړي حاجي دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل پر دغه طرحه د سولې عالي شورا، امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت کار کوي.
یو څه عملي قدمونه به هم په دې کې دغوی د خطوصه پورې د سولې لپاره اجماع راوستلو کنه، او په دې باندې خبره کېږي چې دا سوله به سره هم کوو او بیا د تیاری په اساس باندې راتلونکي پلان په متعلق باندې پریږدئ به خبرې کیږي.
د کابل پروسې اوله غونډه دروان مریض کال په جوزا میاشت کې په کابل کې جوړه شوې ده. د ورزګان لپاره نوی ټاکل شوی والی وایي هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. محمد شفیق اسدالله سیدی د پنځمه پروز نوښت په مرکز ترین کوټ کې یوې غونډې ته وویل
کوشش وکړو چې د ورزګان څخه د امن کور جوړ کړو. ما خبره مې د امنیتي ارګانونو وضعیت سمول دي. د مخدره موادو او د کوکنارو د کرنې سره په کلکه مبارزه کول. پنځمه خبره په اداره کې اصلاحات راوستل. پنځمه خبره مې د مکاتبو د وضعیت ډېر د تشویش وړ دی. موږ باید معرفت ته توجه وکړو.
د ورزګان لپاره نوې ټاکل شوی والی دا خبرې په داسال کې کوي چې د ورزګان د مرکز په ګډون په ګڼو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات زیات شوي. د سرپل ولایت چارواکي وایي د افغان قواوو په حملو کې 6 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د والی ویان ذبیح الله امانی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیره شپه د هوایي او خاصو کمانډو ځواکونو کړي دي. د وویل چې په وژل شوو وسلوالو کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران، مولوي اسماعیل مشهور په سنگریار او قاری سمیع الحق مشهور په محاذ شامل دي. ویل شوي چې په دغو حملو کې وطن نور وسلوال ټپین شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې د غوطه سیمې د بحران حل ته رایه ورکړي. امریکایي ډیپلوماتان غواړي په سیمه کې د شورا ځنۍ اوربند ټینګ سي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې وغوښتل چې پر سوریه د خپل نفوذ څخه په استفاده پر دغه اوربند سلا وسي. د امریکا متحده ایالاتونو دغه راز ویلي چې د غوطې په ختیځ کې د بمبارۍ لوی مسؤلیت د روسیې پر غاړه دی. ملګري ملتونه په داسې حال کې په سوریه کې د اوربند غوښتنه کوي چې د سوریې د حکومت الوتکو د 15مې پرله پسې ورځې په مخه د غوطې په ختیځ کې خپلو بمباریو ته ادامه ورکړې ده. ویل شوي چې په دغو بمباریو کې تر 400 ډېر کسان وژل شوي او تر 1500 ډېر نور ټپیان شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د هالند استازي ور بللې او د انقره اعتراض ور سپارلې دی. دغه اعتراض وروسته له هغې وسپارل سو چې د هالند پارلمان د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنانو وژنه عامه وژنه وبلله. د هالند د پارلمان وکیلانو په اکثریت رایو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په 1915 میلادي کال کې د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنانو وژنه د عامه وژنې په توګه په رسمیت پیژندل سوې ده. د ترکیې انادولو خبري اژانس نن راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د هالند شارج دافیر ایریک ویشتراتی په یوه اونۍ کې د دویم وار لپاره ور وباله. د ځینو ارقامو پر اساس د اولې نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا څه باندې 1.5 میلیون ارمنیان وژل سوي دي. او د مونټینګرو چارواکي وایي هغه کس چې په پلازمینه پود ګوریسا کې د امریکا پر سفارت به می حمله کړې او وروسته یې ځان وژلې په سربیا کې زیږېدلې و. څارنوالانو او پولیسو د پنځمې پر ورځ ویل چې حمله کوونکی د الیبور جاکوویچ په نوم د پخواني یوګسلاویا د پوځ سرتیری و چې د ناټو ضد احساسات یې څرګند کړي و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورئ چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي د پروژې د رغونې چارې نن په هرات کې رسمان پرانیستل شوې. په دې اړه مفصل راپور لرو. د دې پروژې ګټه د یو عام افغان وګړي لپاره څه ده؟ په دې اړه به د اقتصادي چارو له یو کارپو سره خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې و باورئ چې د سولې عالي شورا وایي د کابل د پروسې پر روانه غونډه کې به د سولې د خبرو پر عملي اړخونو بحث وشي.
عملی قدمونه هم په دې کې یو خطو سره پوره د سولې لپاره اجماع راوستلو کنه او په دې باندې خبره کیږي چې د سولې په سره هم کوو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر له حکم سره سم د دفاع وزارت د کډرونو په مرسته د هیواد له ولسوالیو څخه د خلکو په ګډون سیمه ایز ځواک جوړیږي او د ورزګان خلکو له نوي والی څخه د امنیت او ښې حکومت ولی غوښتنه وکړه. په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د افغانستان په خاوره کې د ټاپي د نلیکې پر پروژې عملی کار نن رسمن په هرات کې پرانستل شو. په دې مراسمو کې د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ام جی اکبر د ولسمشر اشرف غنی میلمانه و. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وویل چې دا پروژه به د افغانانو ژوند ته سوکالي راولي. ښاغلی محمدوف د دې پروژې د پیل له کبله افغانانو ته مبارکي وویله او دا یې په سیمه کې یوه ستره پروژه وبلله. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ټاپي ستر اقتصادي پروژه د جمعې په ورځ د یوې لوی غونډې پر مهال په افغانستان کې پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې ویل هر افغان ټاپي پروژه خپله ګڼي او ډاډ یې ورکړ چې افغان حکومت به له ټولو امکاناتو نه په ګټې اخیستنې د دې پروژې د عملي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. ښاغلی غنی هیله وښوده چې د ټاپي پروژې په عملي کېدو به د سیمې د هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا پراختیا رامنځته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې افغانان له هیڅ هیواد سره دښمنی نه لري او د دغه ډول سترو اقتصادي پروژو په عملي کېدو سره خپلې ملي ګټې خوندي کوي.
هر افغان در طول راه از این پروگرام عظیم این پروگرام از خود میدانه و بر از این پروگرام میباله به نمایندگی مردم افغانستان. جلالت ما رئیس جمهور، جلالت ما صدر اعظم، جلالت ما وزیر دولت، ما برتان اطمینان میتوم که افغانستان از هیچ اقدام در عملی شدن از این پروژه کوتاهی نخواهد کرد.
د ویل ټاپی پروژه شامل هیوادونو ته کار عاید او برېښنا راوړي. په دې غونډه کې چې په لویدیز هرات ولایت کې جوړه شوې وه، د افغان لوړ پوړو چارواکو ترڅنګ پکې د هندوستان، پاکستان او ترکمنستان د حکومت استازو هم برخه درلوده. له دې وړاندې د جمعې په سهار افغان ولسمشر په هغه مراسمو کې چې د ترکمنستان په چشمه سلیم سیمه کې د ټاپی د پروژې د پای ته رسیدو په ویاړ جوړ شوې وویل چې د ټاپی پروژې سره افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره نښلوي. افغان ولسمشر دغه راز په دې غونډه کې وویل چې په دې پروژه کې ښکېلو څلور واړو هیوادونو دا درکړی چې اقتصاد یو مهم عنصر دی. ښاغلي غني وویل موږ نن په شریکه د داسې یو لیدلوري بنسټ کېښود چې پر بېوزلۍ، بیکارۍ او افراطیت برلاسي ترلاسه کولی شي. په هرات کې چې کومه غونډه جوړه شوې وه، په دې ناسته کې ترکمن ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف وویل چې د ټاپی پروژه یو ستر اقتصادي پروژه ده چې د افغانستان په ګډون د سیمې ټولو هیوادونو ته ډیره زیاته ګټه وره ده. خاغلی محمدوف وویل چې په دې سره به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پراخ شي او راشه درشه به ډیره شي. نوموړي وویل چې موږ غواړو له افغانستان سره په راتلونکي کې همکاری ډیره کړو او دا د ترکمنستان لپاره ډیر اهمیت لري. د ترکمنستان ولسمشر دا هم ویل چې ترکمنستان د یو بیطرفه هیواد په توګه د هیڅ هیواد په کورنۍ چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. په دغه غونډه کې لکه څنګه چې ما مخکې ویل د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم برخه اخیستې وه. شاهد خاقان عباسي په خپلو خبرو کې د ټاپی پروژه د افغانستان، هند، ترکمنستان او پاکستان لپاره یو مهم اقتصادي پروژه و بلل. ویل چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د سولې په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شي او دا به د سولې په برخه کې ډیره زیاته ګټوره تمام شي. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر تر ډیره خبرې په افغانستان باندې متمرکز وي او په افغانستان کې د هندوستان د مرستو په اړه یادونه وکړه. نوموړي د سلما برېښنا بند یادونه وکړه، ویل چې دغه ډول نور اقتصادي پرمختګونه به هم هند ژمن دی چې په افغانستان کې رامنځته کی. خغلی اکبر ویل چې هندوستان ته افغانان تر ټولو زیات ارزښت لري او له افغانانو سره مرسته د دوی یوازینی هیله ده. د دې پروژې د امنیت په برخه کې خاغلی اکبر خبرې وکړې، ویل چې دغه پروژې ساتل د امنیت په برخه کې واجب د افغانستان مسولیت نه دی، باید ټول دخیل هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي او همکاري وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د تروریستانو د زالو د زپلو په برخه کې باید همکاري وکړو او ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو د ګواخ موجودیت ته په کتلو سره د دې پروژې په وړاندې ستونزې موجودې وي، خو هلې ځلې به کوو چې دا پروژه په بریا سره پر مخ لاړ شي او عملي شي. دا غونډه وروسته 3 بجې پای ته ورسېده او د دې پروژې عملي کارونه په تورغونډۍ بندر کې پایل شول او دا غونډه پای ته ورسېده. بلې تکل سره
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له کابل نه د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د ټاپی پروژې د عملی کار د پایل د مراسمو په اړه راپور راکاو چې په دې غونډه کې د افغانستان، ترکمنستان ولسمشرانو، د پاکستان صدر اعظم او د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ګډون کړی و او دوی څرګندونې وکړې. د پروژې مهمه وبلله. افغان چارواکي وایي چې د ټاپی د پروژې په چوکاټ کې د ګاز پر لیکت سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا، په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې د برېښنا سبسټیشنونه، نوري فایبر او د وسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. تمه ده چې دا پروژه به د 2019 کال په پای کې بشپړه شي. افغان چارواکي د هیواد په کچه د دې پروژې د لویو ګټو په اړه خبرې کوي، خو اوس دا موضوع څېړو چې د ټاپی د نلیکې ګټه به د یو عام افغان وګړي یا کلیوالې کورنۍ لپاره څه وي. په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو عبدالله وحیدی اردشیبه له کابل نه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. وحیدیار صاحب د یو عام افغان وګړي لپاره لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، فرض کوي چې د هرات یا د فراه یا د نیمروز یا د کندهار یا د هلمند په یو لرې پرته سیمه کې چې ژوند کوي، او له اقتصادي نظره موږ او تاسې پوهیږو چې د افغانانو ژوند په کومه کچه دی، د هغه لپاره به د دې پروژې ګټه په مشخص ډول څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام کوم تاسو اوریدونکو ته. په لومړي قدم کې باید د دې سترې پروژې مبارکي ټول ولس او افغان حکومت ته ووایم. تاسو ته دا پروژه په 1995 کال کې پیل شوې وه، چې تقریبا په 2015 کې عادي کار پیل شو، او په 2019 کې قرار دی چې تاسو وویل چې دا کار به پای ته ورسیږي. په مشخصه توګه د دې پروژې عایداتو ته تاسو کتنه وکړه، یوازینی مالیاتي عایدات د دې چې کوم دي 350 میلیونه ډالر دي په کال کې. د یو عام پوښتنه دا ده چې د عام کس یا د یو عام افغان ژوند به دا څه تاثیرات ولري؟ د افغانستان جګړه تر ټولو مهم بود د دې اقتصادي بود ده، او ډېره مهمه نقطه چې د دې جګړې او د سولې مخه د جګړې اور زیاتوي او د سولې مخه تکوي، هغه اقتصادي ستونزې او ننګونې دي. که چیرې دغه پایپ لاین په ښه شکل سره او په ډېر سولایز شکل سره دې د افغانستان لارې تیریږي او هندوستان، پاکستان، هندوستان ته ځي، د دې اوله مهمه ګټه دا ده چې کوم په دې فراه، هرات، کندهار په دې سیمو کې چې کوم خلک اوسېږي، په عام او په ډېرو لرو ولسوالیو کې دوی ته به د برق سهولیات، د ګاز سهولیات او نور هغه
همدا سوال دی وحیدیار صاحب همدا سوال دی چې په دغه نلیک چې تیریږي له دغو سیمو نه، دغلته مشخصا کوم شیان جوړیږي؟ یعنی کوم تاسیسات یا انفراستراکچر چې ورته وایي، څه شی جوړیدونکي دي؟
د دې پایپ لاین د تیریدو سره په مشخصه توګه سبسټیشنونه جوړیږي، چې کوم سبسټیشنونه طریقه دوی کولای شي چې په هغه ولسوالیو کې یا په هغه مناطقو کې دغه پایپ لاین، حتی په هغه ولایتو کې چې دغه پایپ لاین تیریږي، دغه خلکو ته دغه اقتصادي سهولیات وړاندې کړي. کله چې موږ هلته د برق سهولیات، د ګاز سهولیات او نور هغه اړین سهولیات چې د متشبثینو لپاره پکارېږي هغه هلته ولرو، تقریبا څومره چې تخمین شوی تر دې زیات تجاران، نړیوال تجاران هلته سرمایه ګذاري کوي. چې کله سرمایه ګذاري سرته رسیږي، طبیعي خبر ده چې هلته اشتغال یا وظایف زیاتېږي. چې کله وظایف زیات شول، د خلکو د ژوند سطح ورسره لوړېږي. چې کله د ژوند سطح لوړه شوه، د طبیعي خبره چې د دې خلکو اقتصاد ورسره
او بله وحیدیار صاحب، یوه مسله چې تل یاده شوې دا ده چې ویل کېږي وسلوال طالبان او وسلوال مخالفین، له همدغې مسلې نه چې دا تاسو یې یادونه وکړه، یعنې د خلکو د ځوانانو په تیره له اوزګارتیا نه استفاده کوي او دوی د ډیرو کمو پیسو په مقابل کې خپلو لیکو ته جذبوي، دا به دا نلیکه به فکر کوي چې په دې برخه کې د طالبانو لپاره خن رامنځته کړي؟ یعنی که لکه څنګه چې تاسو وایي د یو کلیوال سړي اقتصاد ښه شي، خو هغه به بیا وسلوالو طالبانو یا د وسلوالو فعالیتونو لیکو ته نه ورځي، دا به فکر کوي چې ګټه وکړي؟
دا خوشبختانه باید زه ووایم چې د څو ورځې مخکې ما د رسنیو له لارې د طالبانو کومه مطبوعاتي اعلامیه چې هغه ما وکتله، په دې کې دوی نه تنها د کافي پروژې د مختورلو حمایت کړی، بلکې د دې د امنیت د ساتلو او د دې د قوي حمایت او ملاتړ غږ اوچت کړی. موږ او تاسو دې ته ډېر زیات خوشبینه یو، فکر نه کوم چې طالبان د افغان او د افغان بچی په توګه شي مخالفت وکړي. موږ امیدواري دا ده چې دا د یو شخص، یو ولایت، یو منطقې، یو ځوم خبر نه، بلې ټول ولس خبر ده. پکار ده چې دې کار قوي ملاتړ وشي. دا کار د کافي پروژه په د اوسني دریو کلونو کې د ملي یووالي حکومت په دوران کې ډېر سرعت پیدا کړ. دا په حقیقت کې د طالبانو د وخت نه د پروژه نقشه شوې ده او په دې باندې کار شروع شوی ده. یعنې د موږ امیدواري او توقع مو ده چې دا کار په دې شکل باندې مخکې لاړ شي چې څو عام افغانانو ته ګټه ورسیږي. یو ډېره مهمه خبر دا ده چې تاسو د دغه موضوع یاد کړل، تقریبا په دې کې دغه پایپ چې کوم تیریږي درې د بلنه کیوب متر غاز انتقالیږي د دې وسیله لري چې په دې کې تقریبا 15 بلنه د افغانستان په حق او په سهم کې رسیدلې ده. څوارلس نور هند او پاکستان ته ځي. دومره 15 بلنه کیوب متر غاز تقریبا که تاسو ته ووایم چې د ټول افغانستان د بسیانې لپاره تر څه حده کافي ده، دا به یعنی مبالغه نه وي. زه فکر کوم چې دا به ډېر نه تنها په دغه مناطقو بلکې دا د ټول افغانستان په جی ډی پی باندې یا په اقتصادي رشد باندې او په نېشنل انکم یا په ملي عایداتو باندې مستقیم تاثیر لري.
بله، ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه وحیدیار صاحب. قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو عبدالله وحیدیار له کابل نه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره او په دې اړه خبرې کولې چې د ټاپي د پروژې ګټه به د یو عام افغان، د یو عام کلیوال افغان وګړي لپاره څه وي. خو اوس راځئ واورو چې د فراه خلک او همداراز د هرات خلک د دې پروژې د ګټو په اړه څه وایي. لومړی د فرا د خلکو خبرې درته وړاندې کوو.
خانګوریم د نوبهار زبب کې خپل نظر وړاندې کړم چې دا ټاپي پروژه چې اوس تر اوسه لا کار پیل شوی دی، خو دې کار پیل کیږي. د دې ګټه به داسې درته بیان کړم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فایده ده، بلکې د ټول افغان ملت فایده ده. په دې کې او هر فرد د دې د امنیت په تامین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکړي. د دې ګټه یوازې دغه درې سرو ولایتونو چې دا پروژه تیریږي یا په دې کار کیږي، دوی یوازې ګټه نه ده، بلکې دې کې د ټولو ګټه ده. ځکه چې دغه دې باندې چې د کم هغه کېږي مالیات چې اخیستل کېږي، دا یوازې دغه څو نفرو ګټه نه ده، بلکې د ټول ملت لپاره دا مالیات اخلي. او بل دې کې ډېر افراد کار کوي، ډېر وګړي کولی شي دې کې کار وکړي او دې کې ونډه واخلي.
حجت لاین له مرکز څخه د ټاپي پروژې کومه ګټه چې دی، اول خو زمونږ خپل فرعي ورونو ته دی، په دې خاطر چې د ټولو فرایانو او د ټول افغانستان وګړو بلخصوص دغه همسایه ګاونډي هیوادونو ته دی، تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان، ایران، د هند دور هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي، هم افغانستان ته اخلي. بلخصوص بیا په افغانستان کې د ټولو کوم ولایتونو افغانستان کې دغه پایپ تیریږي، په دې کې د وګړو ته کار پیدا کی، افغانستان وګړو ته، نو دا ډیر مثبت تاثیر د افغانستان په اقتصاد او بلخصوص دغه کوم ولایتو باندې چې دغه تیری کې ډیر مثبت اغیز لري.
شهاب الدین تیموری هم د هرات ولایت اوسیدونکی. ټاپي پروژه چې دی، یو د افغانستان لپاره وغټه لو عام المنفعه پروژه ده چې د افغانستان د سوان د لحاظ څخه بډا کوي. د افغانستان کې اوس هم ځنګلونه زیاتره د ویجاړېدو پر په حالت کې دي چې د نور فضای هم سره د محیط خراب شوی ده او دوړې لوګي او دا شان زیات شوي دي. او ګاز چې راسي دغه با کیفیت سونتو کې دي چې خلک د نور هغه غیر استاندار سونتو کې چې سوزي د هغو څخه مخنیوي کیږي، ناروغیانې لږیږي، لوګي لږیږي، د ښار هوا صافیږي او نور د خلکو اقتصاد ډیره ګټه لري، ځکه چې دا ارزانتره مشته تمامیږي تر هغه نور شیان چې رانیسو، لکه د ډبرو سکاره چې دي او نور داسې شیان چې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاج محمد داوود امید دی، زه د منطقي اوسیدونکی یم. د دفتر ټاپي په ارتباط چې وخت زکم چې موږ معلومات لرو، کړه دی چې سبا د خیره د ټاپي پروژه افتتاح شي په هرات کې، چې دا پروژه چې ده د ترکمنستان شروع کیږي تر هندوستانه پورې رسیږي. د دې پروژې اهمیت ډیر دی. اول په اول زموږ افغانان په کار بوختیږي او دوهمه زموږ اقتصاد ډیر وده کوي، زموږ اقتصاد وده کوي، او دریمه امنیت تامین کیږي. په خاطر چې د دې چې مثلا اکثر زموږ افغانان د اوس بیکار دي، د بیکاری د لاسه دي، مثلا غرو ته ځي، بعض منطقو ته ځي چې مثلا خپل ته یو لوغه یو ګوله ډوډۍ عواید کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول، د ټاپي شرکت ډیر یو ښکلی پروژه ده. ان شاء الله که دا پروژه په سر ته ورسیږي، نو د موږ افغانستان به ډیر یو عایدات لاسته راوړي او ډیر په پیشرفت وکړي. دا د ټول افغانستان په ګټه ده دا ټاپي پروژه. ان شاء الله چې ټول افغانستان به د باندې خوشاله اوسيږي په دې پروژې باندې.
مننه مهدی نوري یم. په دې ډیر خوشاله یم چې د ملت یو ستره هیله تر سره شو او نن د ملک د پرمختګ د لارې د پاره ډیر هیلمند یم. غیان وراتلن کې ته هیلمند کړم د ټاپي پروژې. دا نه یوازې یو پروژه ده بلکې د یو د صلح د پاره یو نیک قدم دی چې ان شاء الله کولای شي چې افغانستان د نوري منطقې سره وصل کړي.
د هرات او له هغه مخکې د فراه ولایت یو شمیر اوسیدونکو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ټاپي پروژې د ګټو په اړه خبرې کولې. افغان چارواکي وایي چې د ټاپي په چوکاټ کې د ګاز پر لیکت سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې د برېښنا سبسټیشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شاملې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ټاپي د پروژې پرانیسته د ملي یووالي د حکومت د بریا نښه ده. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل په سیمه کې د افغان حکومت اجرات د دې باعث شوي چې د دې پروژې لپاره یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ملي یووالي حکومت هڅه کړې چې د اقتصادي همکاریو په محور کې د سیمې د هیوادونو ګټې او د سیمې په جغرافیه کې د اوسیدونکو سوکالي او پرمختګ سره یوځای کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ټاپي د پروژې د پرانیستو په اړه وویل د ملي یووالي حکومت په سیمه ییز سیاست کې په بریالیتوب سره عمل کړی دی.
قرار است که فردا پروژه ټاپي رسما افتتاح شوه و
په پام کې ده چې د ټاپي پروژه سبا په رسمي توګه پرانیستل شي او دا په سیمه کې د ملي یووالي د حکومت د بریالیتوب نښه ده. خو په سیمه کې د ولسمشر او د ملي د حکومت کرنی سبب شوی چې د دغه پروژې په اړه یو ډاډ او یو اجماع رامنځته شي.
خاغلی مرتضوی وویل د غازو په دغه پروژه کې د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنز د ترکمنستان د 1500 کیلو واټ د برېښنا پروژه په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې درې سب سټیشنونه، د نوري فایبر شبکه او د اوسپنې د پټلۍ پروژې شامل دي. خاغلی مرتضوی بوویل په همدې هدف د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن هرات ولایت ته ولاړو. د جمعې په ورځ به د ترکمنستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هندستان د دولت د وزیر په موجودیت کې دغه پروژه پرانیسي. د وویل ولسمشر به د راتلونکې اونۍ د یک شنبې تر ورځې په هرات ولایت کې وي او په دغه موده کې به له مدني بنسټونو، خصوصي سکتور، عالمانو او له هغو ولایتي مسؤلینو سره چې د ټاپي پروژې له ولایتونو تیریږي وویني او د هغوی نظریات به واوري. که څه هم د دغې پروژې پلي کېدو او ساتنې د ځینو خلکو او ځینو کارپوهانو اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان ولسمشر وایي خلک د دغې پروژې پر اهمیت پوهېدلي او په ساتنه او پلي کولو کې به یې له امنیتي ارګانونو سره ودرېږي. د ټاپي د پروژې عملي کارونه په 2014 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان د چارواکو لخوا په ترکمنستان کې پیل شول او اوس لیدل کېږي چې دغه پروژه افغانستان ته راورسېده. د چارو پوهان د ټاپي د اقتصادي پروژې د پلي کولو لپاره د افغان حکومت هڅې ستایي او هرکلی کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت کامیابه خارجه پالیسي د دې سبب شوې ده چې دغه پروژې او نړیوالو ملاتړ له ځان سره ولري. نه تنها د افغانستان د ټاپي پروژه بلکې د رای ابریشم او د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان لارې سره د ریل پټلۍ، د مسلما بند افتتاح، دغه مسایل دي چې د افغانستان په اقتصادي رشد باندې ډېر مثبت تاثیرات لري.
خاغلی واحدیار وایي که څه هم ځینو هیوادونو هڅې وکړي چې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي، خو افغانستان د دغه اقتصادي پروژې د پلي کېدو لپاره بریالۍ هڅې وکړي. په ورته وخت د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې جنگ د دغو پروژو د پرمختګ او ګټو مخه نشي نیولی او حکومت ژمن دی چې پلی کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ټاپي د پروژې پرانستل د ملي والی د حکومت د بریا نښه ده. په دې اړه د جمهوری ریاست د سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی پرون له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې د افغان حکومت اجرات د دې باعث شول چې د دې پروژې لپاره یو سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل پروسې په راتلونکي ناسته کې به د وړاندې کیدونکي طرحې اساسي تمرکز د سولې پر عملی اقدامات وي. خو دای صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار نن رسمن پرانستل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماپښین په دې مناسبت په هرات کې جوړ سو مراسمو ته ویل دغه پروژه به د افغانانو ژوند ته سوکالي راولي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل پروسې په دویمه غونډه کې به د سولې یوه جامع طرحه وړاندې کړي. د دې شورا یو غړي حاجي دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل شي پر دغه طرحه د سولې عالي شورا، امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت کار کوي. د سرپل ولایت چارواکي وایي د افغان قواو په حملو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د والي ویاند وایي چې دغه حملې تېره شپه سوي دي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې د غوطه سیمې د بحران حل ته رایه ورکړي. امریکایي ډیپلوماتان غواړي په سیمه کې دیرش ورځنۍ اوربند ټینګ سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د هالینډ استازی وربللی او د انقرې اعتراض یې ورسپارلی دی. دغه اعتراض وروسته له هغې وروسپارل سو چې د هالینډ پارلمان د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو وژنه عامه وژنه وبلله. او د مونټینیګرو چارواکي وایي هغه کس چې په پلازمینه پودګوریسا کې د امریکا پر سفارت باندې حمله کړې او وروسته یې ځان وژلی په سربیا کې زیږیدلی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ولسمشر له حکم سره سم نوې سیمه ایز ځواک جوړوي. ټاکل شوی چې دا ځواک به د دفاع وزارت له کډرونو او هغه پرسونل څخه جوړیږي چې له ولسوالیو څخه جلب او جذبېږي. د دې ځواک شمیر به شپږ دېرش زره سرتیری وي. په دې اړه د رضوان مراد په راپور کې نور تفصیل واوري.
د افغانستان د مختلفو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف نوی محلي امنیتي ځواک جوړیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ځواک د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس جوړیږي. دفاع وزارت وایي په دې ځواک کې به د افغانستان له مختلفو سیمو څخه 2500 محلي پرسونل جذبېږي او 2500 نور به د ملي اردو مسلکي کادرونه وي. تر دې مخکې ویل شوي و چې د دې پلان شوي سیمه ایز ځواک شمیر به 40000 وي. دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش د دې نوي امنیتي ځواک په اړه ازادي راډیو ته ویل
البته در سال آینده مطابق
دی وای راتونکي کال پلان سره سم د خپل لیکو د پیاوړتیا لپاره د دفاع وزارت سیمه ځواکونه د هغو سیمو د ساتلو لپاره چې دولت پکې خلکو ته خدمات وړاندې کوي جوړیږي. دا ځواکونه به هغه سیمه ساتي چیرته چې ځای پر ځای دي. دا خغلی راتمنش په خبره دا قوتونه به د ملي اردو په جزو تامونو کې شامل وي. لول سوالي او بجلب او جذبيږي او د ټولو معیارونو او روغتيي معایناتو تر سره کولو وروسته به روزنه پیلېږي. د سیمه ایز ځواک د جوړولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې پر امنیتي ځواکونو انتقادونه کیږي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوی سیمه نشي ساتلی. خو دفاع وزارت وایي دا نوی ځواک به له وسلوالو څخه نیول شوي سیمې ساتي هغو سیمو ته چې د دولت تر واک لاندې دي او یا نیمه کنټرول دي. د وسلوالو د بیا نفوس مخه نیسي. خاصو ځواکونو ته به د دښمن د نقل و حرکت په اړه معلومات ورکوي او د خلکو او دولت ترمنځ به نږدې اړیکې ټینګوي. که څه هم دفاع د وزارت مرستیال وایند د سیمه ایز ځواک جوړېدل ګټور بولي خو تر دې مخکې له محلي ځواکونو څخه زیات شکایتونه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل د پروسې پر راتلونکي غونډه کې به د وړاندې کیدونکې طرحې اساسي تمرکز د سولې پر عملي اقدامات وي. د دې شورا یو غړي حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل دا طرحه نهایي شوې نه ده او کار پر روان دی. لبلې خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي تر هغه وخت چې پاکستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي دا ډول طرحه به هیڅ راز نتیجه ورنه کړي. د ناجیه ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د کابل پروسې راتلونکي دویمې ناستې جوړېدو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې نوې طرحه بشپړه شوې نه ده او لا هم پرې کار روان دی. د دغې شورا یو غړي حاجي دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلان د سولې د پخوانیو پلانونو څخه ځکه توپیر لري چې په دې طرحه کې د سولې په عملي اقداماتو د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي وسله والو طالبانو او د پاکستان پر وړاندې د روښانه دریز په تړاو خبرې کیږي.
څه عملی قدمونه به هم په دې کې دروي د یو خطروسه پورې د سولې لپاره اجماع راوستل وکړه نه او د دې باندې هم خبره کېږي چې دا سوله به څه رقم کوو او بیا به د هغې په اساس باندې راتلونکي پلان په متعلق باندې قریب ورځې به خبرې کېږي. مشورې روانې دي او د هغوی په نتیجه کې یو څه ترتیبیږي لکه تر ورځې پورې به اعلانېږي.
نوموړي وویل په دې طرحې امنیت شورا د افغانستان سولې عالي شورا او بهرنیو چارو وزارت په ګډه کار کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې طرحې په اړه د سیاسي سیرو، علماو، جهادي مشرانو او مدني فعالانو نظرونه هم اخیستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني ویلي چې افغان حکومت د کابل پروسې په غونډه کې د سولې لپاره جوړه شوې طرحه د غونډې له ګډونوالو سره شریکوي. د کابل پروسې دوهمه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 28 نیټه په کابل کې جوړیږي. دې ناستې ته د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت او د دریو نړیوالو سازمانونو استازي وربلل شوي دي. افغان حکومت هیله څرګندوي چې له دغې طرحې به هر اړخیز ملاتړ وشي. د کابل پروسې لومړۍ غونډه د روان لمریز کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې له دغې طرحې هرکلی وکړ خو د سولې په پروسه کې د پاکستان په صادقانه همکاریو شک څرګند کړ.
نامه ورکړ جزیره کې
د سولې طرحه چې د کابل پروسې په ناسته کې وړاندې کیږي یو مثبت بدلون دی. موږ ورته خوشبینه یو او هیله مند یو چې عملي شي، خو پاکستان هیڅکله صادقانه همکاري نه ده کړې او دا ځل به هم رښتینی همکاري ونه کړي.
نوموړي وویل د دې طرحې په اړه باید د ګډون کوونکو هیوادونو قناعت راخپل شي. ښاغلی عرفان ټینګار وکړ تر هغه چې ټول ګډون کوونکي هیوادونه د پاکستان پر وړاندې یو واحد دریځ ونه لري د سولې د خبرې اترې به کومې نتیجې ته ونه رسیږي.
د ناجیې ساپۍ په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل د پروسې په راتلونکي غونډه کې به چې د روانې فبروري میاشتې په 28 په کابل کې جوړیږي د وړاندې کیدونکې طرحې اساسي تمرکز د سولې پر عملي اقداماتو وي. محمد شفیق اسدالله سعیدی د ارزګان د والي په توګه د کار د پیل په لومړۍ ورځ له خلکو سره ژمنه وکړه چې سوله به راولي. قومي مشرانو هم د غوښتنه په یو بله بڼه وکړه او له والي څخه یې د امنیت د راوستو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له قومي مشرانو سره د نوي والي غونډې ته د راپور د برابرولو لپاره ورغلی و.
د اورزګان ولایت لپاره د ولسمشری ماړی پامر ټاکل سوی والی محمد شفیق اسدالله سیدی چې د پان شنبې په ورځ نوښته رسمن تازه په دغه ولایت کې په خپل دنده پیل وکړ له خلکو سره ژمنه وکړه چې دغه تبه روانه جګړه پای ته رسوي او له اورزګان څخه به د سولې کور جوړوي. نموړي د امنیت ترڅنګ په بیا رغونه، ښوونې او روزنې او له فساد سره په مبارزه کې هم د کار ژمنه وکړه.
زده سولی دا پیغام سره غلی کوشش بکو چې د روزګان څخه د امن کور جوړ بل وامه خبره می د امنیتی ارګانونو وضعیت سمول دي. د مخدره موادو او د کوکنارو د کرنې سره په کلکه مبارزه کول. پنځمه خبره په اداره کې اصلاحات راوستل. پنځمه خبره می د مکاتبو د وضعیت ډیر د تشویش وړ دی. موږ باید معرفت ته توجه وکړو.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت خلک له نوي والي څخه لومړی د امنیت غوښتنه کوي. دوی وایي روانو جګړو ځپلې او نورې د زغملو توان نه لري او تر پوزې راوستلي دي. دیني عالم مولوي حمدالله او قومي مشر عبدالصمد داسې وویل:
روزګانیان امن غواړي، دا یو هم روزګانیان ښه حکومتداري غواړي، رهبري د قانون غواړي،
چې دا لري ایله کې امنیت سم کې ژوند سم کې بجې وجه د خلکو بجې وجه د ومین یو شي ته پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي محمد نذیر خروټی و چې زیاتره وخت خلکو د فساد تورونه پرې پوري کول او دغلته یې د رواني نامنی لامل یادوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. ستاسو روغتیا مهمه ده. ورځو پیغامونه ته داونی مو بیا هم ستاسو پیغامونه ته لاس کړی دی چې د دې لپاره چې ډیرو دوستانو ته واور کړل سي. نو غواړم له تبصره پرته دغه پیغامونه په لاره پسې خبره کړم. لکه چې تاسو ته معلومه ده په دې ورستیو کې په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه اختلافات او بیلابیل نظرونه وړاندې سوي دي. نو ستاسو په پیغامونو کې هم پر همدې موضوع بحث سوی او ټینګار سوی دی. راځي په لومړي سر کې به همدا پیغامونه وروسته به نورو ټولنیزو ستونزو ته ورسو. البته د خبرونې تر پیل دمخه باید دا ووایم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي.
سلام علیکم احمدیم د هرات څخه پیغام درته یوړم. وروره د نشر په هیله یم چې نشر یې کوي. زما سوال د رئیس اجرائیه څخه او دغه وکیل صاحبانو څخه دی چې پر دغه تذکیرو باندې جنجال جوړ کړی دی او تذکیرو ممانعات کوي. نو زه دوی ته دا سوال کوم چې دوی دې راشي په یارات کې دې وګوري چې پر هر چوک باندې 15 دانې معتادان پراته دي او په ورځ 4-5 دانې مړه کېږي. دغو نه سړی نهسه چې پټې کړي که دوی واقعا خدمت کوي را چې دوی په دا شارو کې وګرځي چې پر پلکې خلک ناستې 100 روپۍ مزدوري نه پیدا کېږي چې دوی د ماښام خپل د اولاد ډوډۍ وسي. پر دې باندې ولې رئیس صاحب اجرائیه او دغه ډالر خور وکیلان چې دوی په پارلمان کې ناست دي او د کابل د غاره څخه دوی باندې نشي وتلی. پر دې باندې ولې دوی نه راوځي دلته نه ګرځي د خلکو غم نه خوري. فاته سو تذکیري مسله پر یوه افغان کلمه باندې دوی که دغه د افغان کلمه وشي و دوی ته کم ضرر رسوي. او بل سوال زما د دوی صدا دی چې ته د افغان پر خاوره پراته یاست، د افغان پر مځکه باندې پراته یاست، زه پروت یم ته پروت یې، بیا د افغان د نامه څه ولې بد وړې؟ که داسې دی چې افغان نه یې وکیل صاحب محترم، بیا ولې د افغان پر خاوره پروت یې؟ خو لاسته په ایران کې لاسته په پاکستان کې هلته زندګي وکړه، دلته څه شي ته پروت یې چې د افغان پر خاوره پروت یې او د نامه څه د افغان بد وړې؟ او بیا پر یوه نامه باندې د افغان د دوه نقش جوړ کړی چې د ټولو عموم د افغانستان خلک تا په ګرو نیولې د تذکیرې نه ورکوي. تذکیره د هر چا انفرادي شخصي حق دی. زما حق دی چې راکړي چې زما د حق ممانعت تر څه کوي. او زما سوال دا دی چې ته راسه خلکو ته که خدمت کوي که ستا جیبونه د ډالرو ډک دي او ته خو هر نه دلته خوارو غریب افغانستان خلک دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري. په ورځ هم درته ونیول چې 4-5 باور دی وسو په شر په اتي سره بیا څوک راځي د یارات پر هر څوک دې وګوري چې معتادان مړه کېږي. دوغونه سړی نه تر خاورې لاندې کېږي. جهل مرکب دغه دی چې د افغان پر خاوره پروت یې او د افغان په نامه باندې بیا بد وړې پر ځان باندې نه یږدي. واسل
السلام علیکم. زه نقیب الله د خولي ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. اجرائی رئیس چې کومې پلمې را وړاندې کړې دي د ولس مشر د وړاندې ځکه چې کوم منظوري شوې ده د الکترونیک تذکیرو په باره کې د افغانیت او د اسلامیت ټکی چې کله هم لرې شو یو افغان به دې ته تیار نه وي چې د افغان په نامه تذکیره واخلي. دا پلمې د لرې کې دا د سیاسي بڼو دپاره د خپل د ډلې ټپلو د خوشحالولو د خاطره دا یو پلمه وړاندې کوي د ولس مشر په وړاندې چې مشکلات پیدا شي په افغانستان کې. افغانستان د هغو کارونو دپاره اوس تیار نه دی چې د افغانستان مفاداتو ته نقصان ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د محمد اشرف غنی باندې غږ کوم چې دا ترکی تذکیرې باید زر تر زره وویشل شي. او خوته اوس عبدالله رجب شوی ده وایي چې زه دا نه منم. عبدالله خپله غیر قانوني ناسته په چوکی ولسمشر صاحب مونږ خوستیان د سرایو خوستیان در باندې ویاړي پکتیاوال در باندې ویاړو زر تر زره باید دا وویشل.
السلام علیکم. زه د جمهور رئیس نه دا غوښتنه لرم چې دا کومه پریکړه کړې ده په ځای پریکړه د ټول ولس دې ته پتمه ده چې موږ به کله د کمپیوټري تذکیرې ترلاسه کوو. د اداري فساد په دې کې ختم شي. او پاتې شو ډاکټر عبدالله. ډاکټر عبدالله چې کوم دی
دا یو هجرایت بخش ته هجرایت بخش دی طویل شي چې زه امر کوم ته به هجرایت کوي. نو د دسه کار ده چې دا د جمهور رئیس سره په دې کې مخالفت ښیي او کم سره دی کې مخالفت کوي هغه افغان نه دی نه کېدل شي نه افغانستان ولس کېدل شي نه ولس یې ملاتړ کوي. مونږ ټول افغانان یو، مونږ په افغانستان په نامه باندې خلک پېژني، مونږ به د دې پروسې ملاتړ یو او کوو به ځکه چې دا پارلمان تصفیه کړله د مشرانو جرګې تصفیه کړله نو نور پکې پاتې چه دی. زه د اجرایي جمهور ته بیا هم دا پیغام پرېږدم، باید د زر تر زر نورو ولایتو ته وغږېږي، مونږ د دې پروسې ته ملاتړ یو او وبو او بیا به کېږو او هیڅ نمونه نور د چا ګواښ لاندې نه شي او نه د چا خبرې ومني او نه د چا امر ومني، ځکه ته په خپله یو سر الله قمندان یې، ته د ولس په پرېکړه باندې نه سي دي کې تا ولس ملاتړي دی، مونږ دې ملاتړي یو، هېڅکله به تا یوازې پرې نه دو. نو السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام او پیغام دا دی چې دغه بعض اشخاص چې په افغانیت او اسلام کریمه باندې په تذکرو کې ناراض وي، دا ټولو ته معلومه ده. دا هغه څوک دي چې په دغه الکترونیکي تذکرو باندې انتخاباتو کې شفافیت وځي او دغه خیانتګر او غاصبي سرسامې نه وځي. نو هیله مې دا ده که داسې یوه موافقه دولت وکړي چې بیخي دا تذکره دې الکترونیکي نه وي، انتخابات کو کارت الکترونیکی کی نو دا بخنی چې شفافیت ته مسله وځي، دا خیانتګر چې دا د ملت هم دشمنان دي او اسلام هم دشمنان دي او دلته په عمل کې بغاوت جوړ کړی نو خبر نه. وسلام
مننه کوم ورور، ستاسو نظر مو دا د خبر کړ. یو ځل بیا یادونه کوم، دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. اوس په ورسره ستاسو نورو راغلو پیغامونه ته چې د ټلیفوني اړیکو لاره مو مشته پریښي دي. د کونړ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو چې د پولیو ناروغي په اړه را لژلې دي.
الو سلام علیکم، ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام نه وړاندې کوم. اګې ما د کونړ نه خبرې کوم. دغلته د پولیو یو نوی ویروس یو ماشوم باندې خور شوی دی او سب شوی دی. ولې د پولیو کارکوونکي دغه رپورټ نه ورکوي؟ دغه پیښه د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په کلي کې پیښه شوې ده، ځکه چې وسناتوران خپل غلاوې پټوي. السلام
علیکم، خدمت مندولینو اکله باندې تاسو د وزارت معلولینو د وزارت څخه داسې معلومات وکړي د تنخواه ولې پر وخت نور کول کېدو کوم ډېر څه مشکلات کې څوک به سترګو نه ویني، څوک لاسونه نه اوري، څوک پښې نه لري، څوک یې مشکلات نه اوري. موږ تاسو څخه دا هیله ده چې تاسو زموږ تشویشات زموږ مشکلات ته لاسرسي وکړي. مننه. ازادي راډیو، السلام علیکم.
السلام علیکم، زد علمان ولایات د گریش دول اسوالی اصا بلتایر تا سر خبر کوما. دا غد دازمان دا گریش دول اسوالی که دا غد گریش شروعی که اسکر شدی دا جه باوری و کشنو شدی را سختی جورا کرده. چرا شی دا دی عملیات ندی بلا ما سیلت بسده. را شی بارا بس دا چا مسلمانان انداری شی دا انداری پاواکی ازغلی والا څنګه چرګالانه پر دې ډیره سختي پر د مسلمانانو جوړ سره ما دغه څه ولرو مقامات پیغام دي چې دغه یې نه معنا دغه څه ډیر ظلمونه کوي. ورته تاسو ته السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن جبلا د کندهار ولایت چنجوای د ولسوالۍ د صلوات کړي څه خبر در سره کو مول سالک ته چنجوای د پخ بار ډول څخه بیا در صلوات پر دې خامادي پچمنان کرا چې سوې دي کار د جامې د وبو بې ز ډېر په سره په تکلیف مشکل را ته جوړ کړی دي. هلرم چر دمباره کې کو سلام.
السلام علیکم، زدا زدر رادیو ټولو کارکونکو او ریجنکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اجمل يم لخص ولایت څخه. دلته چې کوم واکسین څاڅکي شروع شوي دي په لرو پرتو ولسوالیو کې، یعنی خصوصا هغه کلیوالي سیمو کې چې لرې د ښارو څخه پرته دي، یو کله د دوی واکسین والا چې دا نه ورځي او ډېر ځلې واکسین هغه کورنه له واکسینو څخه پاتې کېږي. بغیر د دینه چلته منیتی مشکلات موجود وي، منیتی مشکلات مدي موجود دې په اوس بیا هم دوی هلته واکسین پرېږدي او ماشومانو ته څاڅکي واکسین نه کوي، او بل خصوصا دلته شفخانه کې چې د کوم نس ناستي واکسین چې راغلي دي دې ځای ته یو دوه ورځې کېږي چې زه شفخانې ته ورځم، او دلته ماته دوی وایي چې دغه واکسین تر اوسه دلته نه دي راغلي، او نه پوهېږم چې له مشکل په کوم ځای کې دي، نه پوهېږو که دغه مونږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو شریکوي. تاسو ته ډېره مننه.
د ازادۍ راډیو کار کوونکو اورېدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې چوترې نه محلي پولیس سره تماس کیم. د افغانستان د لوړ پولو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازرې د ولسوالۍ کې چې څومره پروژې کار کوي، یو د سړک نه بغیر د اوبو پروژه په مستقیم ډول په سر ورسېده. کله چې والی صاحب په لوګر کې پیسې ترې ساري کړې، د اوبو د پروژې په هغه ډېر دقیق کار اوس تکمیل شو. والسلام.
السلام علیکم. یو خیال لرم چې خوست لوانا خبرې کوم. دی موږ نه د دولت طرفه برکته شوه دی واګنټه بارک لرو. موږ د اشرف غنی ته هیله دو چې دا ولې د کافي افسر ته جنرال ته برک شته، سرباز ته برحمل ته برک نه شته. دا پیغام دی مو طرفه اشرف غنی ته ورسیږي. وسلام.
زه نګرا د خور سره خبرې کوم. زه د رادیو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم. دلته په خوست کې که څه هم تر دې دمه امن ده، او ځینې داسې پروژې دي چې ولسوالۍ او کلو کې چې پلې کېږي چارواکي پکې ډېرې پیسې اخلي.
ہلو السلام علیکم. زه عبدالله فضلی د زابل زرغنده ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زمر ولسوالۍ سړک ډېر زیات خراب ده. کله چې باران وي یا واوره وي موږ خلک د ډېرې سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. موټران نه شي، مریضان یا بل مشکل شي، هغه د غټې پاتې وي. نو زموږ غوښتنه د چارواکو څخه خصوصا د زابل د والي څخه دا ده چې زموږ سړک ته وسو کې او راپوخې کې. دا ځکه د میزانې خلک هر مخته ډېر سخت په عذاب وو، او خو بیا چې سړک ورته پوه شو نو هغه مشکلات څخه خلاص شو، اوس بیا ورته اسانه دي. زموږ به خواهش دا همداد د ولسوالۍ د خلکو چې زموږ سړک راپوخ کړي او زموږ د دې مشکلات څخه خلاص شي. وسلام.
السلام علیکم. زه مولوی ګل محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا صلح چې د خدای د رسول د قران غوښتنه د مذهب غوښتنه ده چې ټول د صلح کې کامیابي د دنیا او د آخرت، او مسلمان باید صلح کوي. رسول علی سلام وایي او چې کوم وخت شهرت ته بریا د فرد نامه د فرد جهاد خلقي جهاد بدناموي، هغه وخت باید ټوک ترک شي جهاد فری چې صلح راولي مسلمانان کې امن راولي فارمل کې امن راشي، او د مسلمانان اسلامي ملکونه ټول سره ټول شي. غوته وویل چې دا مرستې مو سره کوي چې د اصلي کوس د مرستې تر ټولې د پاکستان، او په دې باندې کار باید وشي. ولسوالۍ ملایم په دې کې باید رول وروبي. د مدرسو باندې باید امر وشي، مدرسو ملایم باید کار وکړي، او د ولسوالۍ د کوم قومندانان چې دي ناستو سره لري باید د خلکو سره سولو جوړ وکړي. په هر ساحه کې د دې تعلقاتو سره ستا معلوماتو سره ستا باید سولو وکړي. په سولو کې ګټه ده، د پاکستان بیا تاوان دي.
السلام علیکم. ما دا پیغام یو ټولو افغانانو ته سولو وکړي، او په شریعي تړون باندې شریعت پر ومنو، او کتاب سرخشینو نو بسوله وسی دو خدای فرمان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زده په کرخه د زندان څخه یو بنده تاسو سره پاړی کوي. ما چې زما دا قید و تقریبا لس میاشتې تیر شوی دي، او زموږ د ټول زموږ مزګور هم دا چې کار پنځه میاشتې درې میاشتې وخت یې سوی دي. زموږ هیڅ څېړنه نه کوي، زموږ هیڅ دوسیه نه کتل کېږي. زه زما د پارلمان وکیلانو او اشرف غنی ته ټول د زما دا ونه باید چې زموږ ستړي وکتل شي، او پر موږ باندې پوښتنه وکړي، ته پر موږ باندې خوارۍ تېرېږي، په موږ بچیان پسې موږ ډېر سره ستړي اوس باندې ولې څوک پوښتنه نه کوي، زموږ نه راولي څوک نه اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د پل چرخي د ماباس د زندان یو بندي یم. زه ملګرو ملتو څخه دا هیله ده د خدای شرنګ څخه د پارلمان مشران ته یو سره ډېر ځلن کېږي. دا ټلیفون چې موږ پیدا کړی دی په دغه نمبر مشته څنګه واري دي نو څه بیا سره کاري اوري چې او ته کوم سره کنه دې دلې او کوم څه مسایل چې موږ په خلو کې کول پان دي موږ سره د ملګرو ملتو او د اشرف غنی څخه مو خو دې دا هیله ده. زموږ سره نه باید وشي. سلام.
السلام علیکم. یو مشکل مو د ورور آزادی راډیو ته پیلدو سی په زابل ولایت کې د ترنک په سیمه کې مرکز کې د ترنک سیمه د خیجان خواجی خان کلی په دې سیمو کې دا د ټلیفونو اړیکې سنتناوی بیخی ټپ کار نه کوي، بس یو لوړ ځای ته وخیځي بیا کار کوي، کنه بیخی په کلي کې په کوټو کې یو ځای کار نه کوي، نو دا یو مشکل کوم حال کوي. دې وخت کې
السلام علیکم. زه احمد الله د کمار ولایت څخه خبره کوم. ورور زموږ مشکل دا دی چې زه خپل موټر چلوونکی یم، غټ موټر چلوونکی یم، په دالان باندې د امنیتي پوستې د پولیسو زموږ د پیسې اخلي، مزدوري مسه بیا دخي. دغه مشکل که د لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي ډېره مننه. ازادي راډیو
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پراته یو کوم مهاجر چې دي دلته کوم مشران چې دي دا هره شپه چاپي وي پورته کوي، دا نه پوهېږي چې کوم مسله ده، زموږ وینا چاته نه رسېږي. مسلام دغه مې وینا ویل.
زه سپین د ځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر چې کوم پلان لري او کوم تګلارې لري دا ډېرې سمې دي، او زه له خلکو څخه غواړم چې په ولسمشر باندې نیوکې مه کوئ. ولسمشر تل د افغانستان د پرمختګ لپاره هڅه کوي، کوشش کوي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانان د امن په فضا کې ژوند وکړي. خو زموږ د وطن دښمنان نه غواړي چې افغانستان پر مخ ولاړ شي. دوی غواړي په هر حالت کې په افغانستان کې ځانوژن کې بریدونه وکړي او افغانان قتل کړي.
اسلامي دولت کسان نه ویل شي، د اسلامي دولت بل دی ورو ګرځي. دې ته باید ظالمانه دولت نه پر ویل شي، ظالمانه ورته ویل شي. اسلامي دولت بل دی ورو ګرځي. او سلام په احترام.
بله السلام علیکم. زه یو تن مایوب یم، د خوست څخه خبرې کوم. د خوست ټول مایوبینو او ما شهدا او معلولین ته دوه د پی پیسې راغلې، تقریبا څلور پنځه زره نفر دي. اتیا نفر موږ شهیدان او معلولین پاتې یو، زموږ پیسې نه دي حواله کړي. موږ هیله کوو چې زموږ غږ د خوست ریاست او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورسوئ چې زموږ د اتیاو نفرو اتیانا پر پاتی یو شهیدون او معلولین دی دیگه معاش اولا که او مکتی زنزر روکی اما وانا زور روی سو چو وارا من پو کرایو پو وارا غلی و شخصی مطرم نیول دی شپاگ میاشتی که زو ارزو زمون معاشون ای ندی اولا کدی اینو دا چه زمون معاشون اولا که او دا زمون غاق بطور سوای. و سلام.
السلام علیکم. سلام نباد دا پیغام دی چې په پاکستان کې چې کوم پښتانه دي د کراچۍ نه نیولې تر کوټې پورې، دوی سره سخت ظلمونه کېږي. باید چې دا د یو موټی شي او د پاکستان خلاف په عالمی عدالت کې یو عریضه دایر کړي، ځکه چې څنګه چې نقیب الله سره دا ظلم شوی د هر یو پښتون سره دا ظلم کېږي. والسلام.
السلام علیکم. زه محمد علی ارمان د کندهار ولایت جګړې وسواله کې د ټلیفون پر کښ ما دا پیغام دی اشرف غنی او طالبانو ته. تاسو یو جګړه بس کړئ، که د افغانانو د جنګ نه ډېر ستیر دی. السلام علیکم.
هلو. السلام علیکم. زه محمد داس سلیمان خیل له غزنی خبره کوم. ولې په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورشي یو دانه واکسین ورکوي، نورې نه ګولۍ ورکوي نه سی ورکوي. دا څو کلینیکان دي په دا کندهار کښې مونږ ورکلي وادرېد په کلینیک کښې هم ګولۍ ورکولې، هم یې هر شی ورکول دي ټکۍ او بل شی. دلته چې ورشې کتې واکسین کوچنیانو زنانه ته ورشي نور شی نه ورکوي. ازادي راځي چې مننه کوم چې دا د ما پیغام نه شریکي. والسلام.
وعلیکم السلام دوستا. پیغام د خپور کړه او په دې هله چې چارواکي ووري او ستونزې مو حوارسي. نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونی وخت هم دومره وو. نو نور به پراتونکو خبرونه کې درته خبره کوم. دا ستاسو خپل خبرونه ده. البته په دې خبرونه کې تر ډیره هڅه کوو چې پر ټولنیزو ستونزو متمرکز اوسو. نو تاسو هم که خپل سیمو کې ستونزې لري، البته ټولنیزې ستونزې، نو راسره شریک کړئ. ازادي راډیو تر چارواکو رسوي. د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم. او تاسو هم تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.